امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په بالتیمور کې نورې مظاهره هم کېدونکې دي. ملګری ملتونه په نیپال کې زلزلې ځپلو خلکو ته د مرستو د موادو په رسولو پیل کوي، او د جاپان صدر اعظم پرون د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د ثور د میاشتې لسمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې دیرشمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار تاسو اورو. پرون د چهارشنبه په ورځ څه د پاسه 1000 تنو د بالتیمور د ښار په مرکزي سیمه کې مظاهره وکړه، او د پولیسو کمیشنر هغه یوه ډیره سوله ییزه مظاهره وبلله چې پکې د امریکایانو دپاره د زیات عدالت غوښتنې وسوې. مظاهره کوونکو د بالتیمور د ښار د اورګاډي د لوی سټیشن څخه د ښاروالۍ په خوا حرکت وکړ، او د افریقایي امریکایانو په مقابل کې د پولیسو د سلوک او رویې په اړه اعتراضونه کول. نورې مظاهرې په واشنګټن او نیویارک کې سوي دي چې پولیسو پکې ځینې کسان نیولي دي. په ټول ښار کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لا تر اوسه نافذ دی، خو پرون د چهارشنبې ورځ په بالتیمور کې د عادي ورځې په شان وه. تر دې مخکې خلکو د یوه تور پوستې ځوان د جنازې اخیستو په وخت مظاهرې پیل کړې چې دوه ورځې یې دوام وکړ. هغه د پولیسو په توقیف کې مړ شوی و. بس موټرونه او ښاري اورګاډي بیا د خلکو ډکې وې، او حکومتي ښوونځی پرانیستل سوی و. د بالتیمور د سیمفونی ارکسترا په آزاد هوا کې وړیا کنسرت ورکړ. د میرلینډ گورنر لیری هنګ اعلان وکړ چې دغه ښار نور آرام او محفوظ دی. هغه د خلکو د هستوګنې ځینو سیمو ته ورغی چې بلواګانو ځپلی وې، او د خلکو سره یې خبرې وکړې. هغه وویل چې د شپې لخوا په ګرځېدو باندې بندیز، شخړې او جګړې آرامې کړې دي. بلوا کوونکو د دوشنبې په ورځ د فریډي ګر د جنازې څخه وروسته مغازو او موټرو ته اورونه واچول، او یو مارکیټ یې چور او تالان کړ. 25 کلن تور پوستی ځوان د دې میاشتې په سر کې وروسته له هغه مرسو چې د پولیسو په قید کې املا زخمی سوی وه. پولیسو کله چې هغه ونیو نو یې د وان موټر شاته وغورځوه. هغوی هغه په دې وان کې زندان ته ورسوه، او د موټر د چوکۍ کمربند یې چې ضروري دی ور ونه تاړه، او د طبي مرستې دپاره یې د هغه غوښتنه ونه منله.
ملګرو ملتونو ویل دي چې په نیپال کې د شنبې د ورځې د سختې زلزلې مرکزي سیمې ته د خوراکي موادو او د واګانو په ویشلو پیل کوي. په دې زلزله کې د مړو شمېر لا مخ په زیاتېدو دی. د ګورګا په شاوخوا کې د نړۍ د خوراکي موادو د مؤسسې د هلې ځلې په داسې حال کې پیل کیږي چې د نیپال چارواکو وعده وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به هغو خلکو ته چې خوراکي موادو، اوبو او سرپناو ته ضرورت لري د حکومت فعالیتونه ګړندي کړي. له بلې خوا د څارنې او ژغورنې چارې دوام لري، او کارکوونکو د خاورو خزرو څخه د مړو او ژوندي پاتې کسانو د را ایستلو چارو ته دوام ورکړی دی. د سې شنبې په ورځ د فرانسې د ژغورنې د چارو یوه هیئت په پایتخت کټمنډو کې یو سړی د خپل نړیدلي کور د خاورو خزرو څخه چې هلته څه د پاسه 8 ساعته پروت و ژوندی راوایست.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د چهارشنبه په ورځ په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د نقش په اړه ژوره پښیماني څرګنده کړه. که څه هم چې هغه په دې جګړه کې د جاپان ګډون د چین په مقابل کې چې په آسیا کې قدرت مخ په زیاتېدو و د نړۍ د امنیت لپاره مهم وباله. صدر اعظم آبی د هغه وخت را په دې خوا چې د جاپان صدر اعظم سوی دی، د اول ځل دپاره دا وینا د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وکړه. شغلی آبی داوینا په انګریزي ژبه وکړه او ویل چې ټوکیو باید د جګړې د وخت د خپلو اعمالو لکبله د آسیا د خلکو په کړاوونو او زحمتونو باندې سترګې پټې نکړي، مګر هغه د معافی د څرګندولو په برخه کې هم داسې چوپ پاتې سو او د خپلو اسلافو په خبرو او بیانیو باندې ټینګ ودرید. شغلی آبی د منین په څرګندولو سره د امریکا د متحده ایالاتو او جاپان په قوت باندې تاکید وکړ او هغو امریکایانو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل سوي دي. مخکې له دې چې شغلی آبی کانګریس ته وینا وکړي، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې د یادونې څلی وکوت او تقریبا 400,000 امریکایانو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې د دې جګړې په وخت کې وژل سوي وه. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې دواړه هیوادونه د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو او یا مکالیزه پنشا کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. اندونیزیا د مخدره موادو اته تنه قاچاقبران اعدام کړي دي چې په هغو کې اووه تنه خارجیان وو. چارواکو دا خبر پروند چهارشنبه پورس تایید کړي او څو هیوادونو د هغه کبله په اندونیزیا باندې سخت انتقادونه کړي دي. د اندونیزیا د لوی څارنوال محمد پرستیو له قوله د قاچاقبران د توپک په ډزو وجل سوي دي. هغه د دې اعدامونو دفاع کړي او ویلي دي چې د دې خلکو اعدامول د دې لپاره ضروري وو چې دغه هیواد د مخدره موادو د خطر څخه وژغورل شي. هغه وویل چې اعدامول د خوشي وړ او هڅونکي کار نه دی، خو د دې لپاره چې دغه ملت د مخدره موادو څخه وساتل شي موږ باید دغه سزا تطبیق کړو. موږ دا کار د دولتونو په خلاف نه دی کړی، موږ دا کار د دې لپاره وکړ چې د مخدره موادو د جنایاتو په مقابل کې مبارزه وکړو.
د نایجیر حکومت ویلی دی چې د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو سره په جګړه کې چې په لیک چات کې د یوه ټاپو د نیولو دپاره وکړه 26 اسکار او 28 ملکي وګړي وژل سوي دي. چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل چې په دې جګړه کې د بوکو حرام 1,650 مبارزین هم وژل سوي دي. دا جګړه هغه وخت پیل شوه چې بوکو حرام د شنبې په ورځ د کرمګا په ټاپو باندې یرغل وکړ. نایجیر د نایجیریا، چاد او کامیرون سره یو ځای په دې وروستیو وختونو کې د بوکو حرام د یغې ډلې د له منځه وړلو دپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. دغې ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې څه د پاسه 10,000 کسه وژلي او تقریبا 1,000,000 تنه یې د خپلو کورونو څخه تیښتې ته مجبور کړي دي. د نایجیریا عسکرو د سې شنبې په ورځ تقریبا 350 نجونې او ښځې د سمبیسا د پراخ ځنګل څخه راوستلې او هغوی آزاد کړې. دا ځنګل د دغې اسلامي توندلارې ډلې وروستی مورچل و. ویل کېږي دغه ځنګل هغه ځای و چې یاغیانو یو کال مخکې د چیباک په شارګوټي کې د یوه ښوونځي څخه څه د پاسه 200 تنې نجونې وتښتولې. د نایجیریا د پوځ یوه نتاق ډګروال ثانی عثمان وویل چې هغه نجونې په دغو آزادو سو نجونو کې نه دي.
د جنوبی کوریا د جاسوسي ادارې ویل دي چې د شمالي کوریا ځوان مشر کیم یانګ اون پر روان کار کې د 15 لوړپوړو مشرانو د اعدامولو احکام صادر کړي دي. د دغه ادارې چارواکو د اطلاعات پروند د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد پارلمان ته په یوه خاصه غونډه کې ورکړي دي. په اعدام سو چارواکو کې یو د ځنګلونو د وزارت مرستیالو چې وروسته له هغه وویل چې د ځنګلونو په چارو کې د شاغلي کیم په پلان باندې انتقادونه کړي وو. دا خبر نستایی دلای ځکه چې د شمالي کوریا حکومت را د دغو اعدامونو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. کیم یانګ اون په تیر وخت کې د لوړپوړو مرستیالانو د اعدامولو امرونه ورکړي وو، که څه هم چې ځینې هغه ته ډېر نږدې هم وو. د 2013 کال په اخیر کې شاغلي کیم د خپل تره او نږدې سلاکار ژانګ سانګ تایک د وژلو حکم وکړ او په هغه باندې د ملي خیانت او د دولت ضد اعمالو تورونه ولګول.
د امریکا مرکزی بانک ویلی دی چې په دې هیواد کې د سخت ژمی او د صادراتو د کموالي له کبله اقتصادي وده په څو تیرو میاشتو کې سوکه سوې وه. مرکزی بانک د پالیسۍ په یوه وینا کې وویل چې د دې بانک لوړپوړو چارواکو فیصله وکړه چې د سود سطح په خپل حال ثابته وساتي، چې هغه د 2008 کال څخه راوروسته کله چې په دې کال کې مالي بحران راپیدا سو تر اوسه دوام لري.
د روسیې د فضایي چارو د ادارې چارواکو اعلان وکړ چې د فضایي سټیشن د پاره بارودون کې فضایي بیړۍ چې انسان پکې نه وو پروند د چهارشنبه په ورځ بشپړه تباه شوې ده. دغه فضایي بیړۍ کله چې د قزاقستان څخه فضا ته وتوغول سو د کنټرول ووته. چارواکو ویل چې دوی یو بشپړه ورځ هلې ځلې وکړې چې دغه بیړۍ د مځکې په مدار کې پیدا کړي، مګر ناکامه شول. هغوی وایي چې دغه بیړۍ به په یو اونۍ کې بیرته په مځک باندې راول ویږي او پرته لدی چې کوم تاوان ورسوي د مځکې په اټموسفیر کې به وسوځي. دا لانه د معلومه شي دا پرواز ولې ناکامه سو. دا دوهمه بارون کې فضایي بیړۍ د چې ناکامه کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم هغه فضایي بیړۍ تباه کړی سو چې د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې تو غون کې راکټ وچول سو. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر منوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز مور د خبرونه رپورت. په افغانستان کې چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ په تاروزي عملیاتو کې د 200 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل شوی دي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. چارواکي همدارنګ وایي چې په دې عملیاتو کې 12 د ملي اردو عسكر هم وژل شوی دي او په دې ټینګار کوي چې تر اوسه د ناتو څخه د هوایي همکاري غوښتنه نه ده کړې. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبريال ایاز ګل د رپورت تفصيل د عاشق الله رحیم زوی څخه اوري.
د قندس په ولایت کې تیر جمعه جګړه هغه وخت ونه ختله چې سلګونه طالبانو په حکومتي او پوځي پوسټو برید وکړه. افغان حکومت د طالبانو د دې برید په جواب کې په زورګونه پوځیان او پولیس سیمې ته واستول. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري چې پرونی په کابل کې د ناتو قاتم لاټړ د ویان سرګړه خبري غونډه درلوده، هغه اندېښنې رد کړلې چې ګواکې طالبان به د قندس ولایت ځینې برخې ونیسي. وزیر وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو نه نیول شوی سیمې بیرته نیولې دي او دا چې طالبان د سیمې نه د تېختې په حال کې دي. خغلی وزیر افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د ناتو د هوایی او ځمکني ملاتړ پرته د طالبانو سره په بریالي توپ جګړه وکړه.
په قندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه قندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي. موږ ډیر کوښښ کوو چې په قندوز کې د احتیاط نه کار واخلو. هغه علت هم دا دی چې دښمن یا مخالفین د عامو خلکو نه، د کلو د خلکو نه استفاده کوي، هغوی سپر کوي. د دې په خاطر باندې چې ملکی تلفات رامنځته نشي، موږ کوښښ کوو چې هلته عملیاتو کې ډیر دقت وکړو. خلق موږ ته ضرورت پیدا شي، زموږ د دوی سره قرارداد یا فیصله دا ده چې دوی زموږ سره مرسته کوي په عملیاتو کې، مګر تر اوسه پر زموږ هوایي پوسټ په خپل باندې په وځه حاکم دي. په قندوز کې بدخشان کې تر اوسه ضرورت نه دی پیدا شوی، موږ د دوی نه وښتنه نه کړې.
په عین حال کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت ویان جنرال ویلسن شوفنر وایي چې ناتو اوس هم د افغان حکومت ناتړ کوي. هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ډاډ څرګند کړي چې په قندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو چاره کولای شي.
They have strong and capable leadership in place and they have a very good plan for dealing with the situation.
هغوی قابل او قوي مشران لري او په قندز کې د وضعیت د کنټرول لپاره ښه قانون لري. ترڅو تر دې چې موږ ته د قندز په اړه معلومات راکړل شول، دا راته پوره معلومه شو چې اوس هلته هرڅه د حکومت په لاس کې دي. موږ په دې خوښین یو چې طالبان د عام خلکو نه د انساني سپر په توګه ګټه اخلي. موږ په دې هم خوابد یو چې طالبان اوس هم د ملکی خلکو د مرګ جوړبلې هیڅ پروانه کوي. افغان چارواکي وایي چې هغوی د قندز په ولایت کې د طالبانو ترڅنګ وزبک، تاجک او د چیچنیا جګړماران وژلي دي چې د طالبانو سره یو ځای جګړه کوله. خو کله چې امریکا غاک د طالبانو د یو ویان ذبیح الله مجاهد سره تماس ونیوه، هغه د حکومت د ادعا رد کړه. وایي چې په دې جګړې کې یوازې د هغوی 10 یا 12 جنګیالي وژل شوي دي او لا هم شدید جګړه روانه ده. مجاهد وایي د هغوی جنګیالي اوس هم د هغو سیمو کنټرول په لاس کې لري چې د حکومت نه نیولې دي. مجاهد دا ادعاګانې هم رد کړلې چې ګواکې طالبان د عامو خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. هغه وایي چې په قندز کې پراخ ځنګلونه او غرونه د هغوی لپاره د پټېدو ښه وسیله ده. هغه په دې تبصره ونه کړه چې آیا د هغوی سره بهرنیان هم په دې جګړې کې برخه لري او کنه. سکهال د پسرلی په موسم کې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د طالبانو سره جګړه کوي. د څو کلونو را په دې خوا د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هغوی سره په جګړې کې هوایی همکاري کوله. خو کله چې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید او نړیوالو ځواکونو هم په وټلو پیل وکړ، د غملاتړ هم ورسره ختم شو. اوس په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې نړیوال ځواکونه پاتې دي چې زیاتره یې امریکایان دي. خو د هغوی کار د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او سلا مشورې ورکول دي. دا اسکر به هم د 2014 کال تر پایه د افغانستان ووزي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. د سعودي عربستان پاشا سلمان بن عبدالعزیز د وخت ترلاسه کولو وخت د رسیدو څخه یوازې څو اونۍ وروسته په حکومت کې غټ بدلونونه راوستي دي. هغه دوه ځوانان د ولیعت او د ولیعت د مرستیال په صفت ټاکلي دي او هم یې د بهرنیو چارو سابقه دار وزیر بدل کړی دي. د قاهرې څخه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان د رپورټ تفصیل به عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي.
په داسې حال کې چې په یو شمیر عربي هیوادونو کې ګډوډۍ روانې دي او د سعودي عربستان او شاهي کورنۍ راتلونکي ته جدي خطرونه متوجه دي، د ملک بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د شاهي کورنۍ په رهبرۍ کې ستر بدلونونه راوستي دي. ښاغلی سلمان د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د بنسټ ایښودونکي د یوازیني ژوندي زوی او پخوانی ولیعهد شهزاده مورقین پر ځای شهزاده محمد بن نایف ټاکلی دی او هم خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد د مرستیال په صفت ټاکلی دی. د دې کار هدف د سعودي عربستان په حکومت کې د ځوان نسل زیاتول دي. د حالی په پوهنتون کې پروفیسر سعود نایف د سعودي عربستان حکومتي تلویزیون ته ویلي دي چې بادشاه سلمان بن عبدالعزیز دغه بدلونونه په سیمه کې د جدي خطرونو په خاطر کړی دي.
خادم الحرمین الشریفین قاد هذه البلاد بمرحله حازمه.
دی وای چې بادشاه سلمان په یو ډیر قاطی وخت کې د سعودي عربستان مشري په غاړه لري. په عربي هیوادونو کې د ایران مداخله او د ایران د هڅې چې غواړي په اصطلاح خپل انقلاب نور هیوادونو ته هم ولګدوي او په سوریه او یمن کې د ایران مداخله هغه غټي اندښنې دي چې د سعودي عربستان بادشاهي په حکومتي ادارو کې بدلون ته مجبور ک او بل دا چې د اسلامي دولت د ډلې د خطر لوجه هم خای د بدلون شوی وي. خو په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان بیا په دې باور دی چې د سعودي عربستان په حکومتي ادارو کې بدلون په حکومت کې د شاهي کورنۍ د نوي نسل ځای پر ځای کېدل نور هم قوي شول او هغه هم په داسې حال کې چې په یمن کې د جګړې له وجې د سعودي عربستان په حکومت فشارونه زیات دي. ولیعهد اوس هم د کورنۍ چارو د وزیر په صفت په خپل مقام کې پاتې دی او د هغه خپل زوی چې د ولیعهد مرستیال ټاکل شوی هغه به د دفاع د وزیر حیثیت ولري. سعودي عربستان په یمن کې د ګډوډۍ له وجې زیات اندېښمن دی. هغوی هلته هوایي بریدونه کوي چې په سیاسي لحاظ زیات ناتړ نه لري. هغه دوه کسان چې د دغو هوایي بریدونو په اړه یې په ښکاره انتقادونه کول یو یې د دفاع وزیر محمد بن سلمان او بل یې هم عادل الجبیر دی چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر و او اوس هغه د بهرنیو چارو د وزیر په صفت ټاکل شوی دی. په عین حال کې د امریکا د جورج ټاون په پوهنتون کې پروفیسر پال سولیان امریکا غږ ته ویلي دي چې د سعودي عربستان بادشاه سلمان د سیخکاری چې غواړي وفادار کسان په کابینه کې وټاکي.
ټولنډ خبرونه پرون د چهارشنبه په ورځ څه د پاسه یو زر تنو د بالتیمور د ښار په مرکزي سیمه کې مظاهره وکړه او د پولیسو کمشنر هغه یو ډیره سوله ییز مظاهره وبلله چې پکې د امریکایانو د پاره د زیات عدالت غوښتنې وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په نیپال کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې مرکزي سیمې ته د خوراکي موادو او د واګانو په ویشلو پیل کوي. په دې زلزله کې د مړو شمیر لا مخ په زیاتېدو دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د چهارشنبه په ورځ په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د نقش په اړه ژوره پښیماني څرګنده کړه، که څه هم چې هغه په دې جګړه کې د جاپان ګډون د چین په مقابل کې چې په آسیا کې یې قدرت مخ په زیاتېدو و د نړۍ د امنیت لپاره مهم وباله. اندونزیا د مخدره موادو اته تنه قاچاقبران اعدام کړي دي چې په هغو کې اووه تنه خارجیان وه. چارواکو دا خبر پرون د چهارشنبه په ورځ تایید کړ او څو هیوادونو د هغه له کبله په اندونزیا باندې سخت انتقادونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی راپورته. که څه هم پرون په ټوله نړۍ کې د کارګرو نړیواله ورځ ول منځل سوه، خو په افغانستان کې ډیر کارګرو د دې ورځې د لمانځنې څخه خبر نه و. زموږ همکار زبیح الله غازی په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ماشومانو کارګرو سره ژغېدلې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
موږ ټوله ورځ دغلته تاو کارم کوله خښتې اچو څور په در کوي
څلور ده پنځه
سربخنې زړی جامې په تن دغه ماشومه د خښتو په بټیو کې مزدوره ده په خو په هزار نه لري چالاکه د خو معصومه څیره د غربت د سلګونه کیسو شاهده ده دا لس کلنه پر مینه ده چې له جلال آباد ښاره یې له 2 کیلومتره آخوا د سررود ولسوالۍ په 2 لارې کې یوې څنډې ته وال شوې خښتې سمی هغه وایي ښوونځی ځکه نه دی ویلی چې پلارې په یوازې سر کور نشي ساتلی له پرمینی سره تر هغې لږه مشرۍ خور خالمینه هم څنګ په څنګ کار کوي هغه په کار کې تکړه ده خو خبرې سمې نشي کولی ماتې وپوښتل چې له کومه وخته دغلته کار کوي د پرمینې او خالمینې پلار سپینګیر زیورجان چې لاسونه په لمدو خټوکه کړل دي په یوه لوړه پوله ناست دی هغه وایي 15 کاله کېږي چې د خښتو په بټیو کې له خپلو بچیانو سره خواري غریبي کوي
ملا چې اذان وکړه د سبۍ نو موږ په دې ځای کې کینو نو داسې کلګه چې ابکیم وکړه او له کار هم کم وکړه خو دوخته دغه کېږو ګنې د ماښامه پورې بیا لګیو پس هغې نه بیا ګاڼۍ را چکر کړو بیا ماخوستن اذانو سره کور ته ننوځو
زیورجان په چاودلو لاسونو له خپلو بچو سره دومره ګټي چې ماښام یې وخوري او د سبا د پارې په سوچونو د ده په باور ګیره سپینه شوې ده دوی ته د بټیو خاوندانو جونګړې جوړې کړې خو د اوسېدو نسبي اسانتیاوې هم نه لري عجیبه دا ده چې کاریګري کورنۍ له خپلو بادارانو سره تر هغې ګرو دي چې ورکړې پیسې یې نوي ورخلاصې کړي زیورجان له یوه سوړه سویلي سره دغه خبره راغبرګي
نو اوس هم بس دا دغه سیستم باندې ته نه اخلو چې دا موږ له راکوي او دغه خبرې زموږ ضرورت دو پوره کوي بیا په دې کار کې ور خلاصو که بیا کار نه نو بس بله څه یوه چاره ورته را جوړو
یعنی تاسو پیشکي پیسې
او بس موږ دلته داسې یو ګروي چې دا پیسې موږ ورنه کړو موږ نشو تللی
د سرورود ولسوالۍ په دغه سیمه کې ګڼ نور لویان او ماشومان د خښتو په جوړولو چلولو او خټو اخکلو لګیا دي دوی د کاریګرو د نړیوالې ورځې له نمانځنی نه دي خبر ځینې ماشومان ستړي شوي او په خپلو کې سره لوبې کوي اټکل کیږي چې د سررود ولسوالۍ د خښتو په بټیو کې د کاریګرو شاقکار او ماشومانو شمیر تر 2.5 زره رسیږي دوی ته تعلیمي اسانتیاوې نه دي برابرې د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس په زلکیم شیرزاد وایي د دغه ماشومانو لپاره اوس په ښوونیز اړخ کې اسانتیاوې نه دي سمې شوې د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیون ماشومان په درندو کارونو بوخت دي او ورځ تر بلې په کچه کې زیاتوالی راځي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی و دې راپورته په امریکا کې تحقیق کوونکو د آیفون داسې ازمویشتي پروګرام جوړ کړی دی چې د زړه د خطرناک حمله په وخت کې د روختون د بیړنۍ چارو د کارکونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ خبر په چټکۍ سره روختون ته ورکړي د امریکا ژغ خبریالۍ جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم د آیفون دا پروګرام په داسې ډول جوړ سوی دی چې د زړه خطرناک حمله چې د سټیمی په نامه یادیږي معلومولی سي سټیمی داسې د زړه ناروغي ده چې د زړه په شریان کې وینه لخته یا بنده سي چې د زړه د حملې سبب کیږي ډاکټران د آیفون د دې پروګرام له لارې کولی سي چې د سټیمی یا د زړه د حملې په وخت کې د زړه ګراف هم ډیر ژر معلوم کړي د روغتون د بیړني حالت کارکونکي کولی سي چې د آیفون د دې پروګرام له لارې د زړه الکتروکارډیوګرام چې په لنډ ډول ECG یادیږي هم ترسره کړي ډیوډ برد د امریکا د ویرجینیا د ایالت د شارلتس په پوهنتون کې د خپلو زده کوونکو سره یو ځای د آیفون په دې پروګرام باندې کار کړی دی دی وایي چې د دې پروګرام په مرسته کولی سي چې د زړه د خطرناکې حملې څخه ناروغان وژغورلی سي او عاجل څانګې ته په ډیرې چټکۍ سره خبر ورکولی سي چې د زړه د ناروغ د تداوي دپاره لازم تدابیر ونیول سي دی وایي
که ژر تر ژره د دې ډول د زړه د حملې په اړه چې ورته سټیمي ویل کېږي تصمیم ونیول سي، نو دا دې ته لار هواروي چې روغتون ته د ناروغ د رسیدلو سره چمتووالی ونیول سي. نو ناروغ به د عملیاتو خاصې کوټې ته انتقال کړل سي او ټول شیان به پر وخت وسي او د هغه د وینو شریانونه به خلاص سي.
ډاکټر برت وایي که چیرې په وخت ستاسو سره آیفون وي، نو تاسو کولی سئ چې د دې آیفون د لارې په وخت د دوو یا زیاتو ناروغانو په اړه معلومات ورکړئ. همدا اوس برت او د شاګردان د دې آیفون په ازموینه اخته دي. هیله ده چې په راتلونکي کې د دغه پروګرام قیمت ډیر ارزانه سي. دا آیفون چې په عاجل ډول د زړه د حملې په وخت کې عکسونه هم اخلي، د امریکا د میرلینډ ایالت په بالتیمور کې په یوه غونډه کې وښودل سو.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داسې لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
د کندوز والی محمد عمر صافی وویل چې دولتي قواوو په امام صاحب او د کندوز شار په ځینو سیمو کې چې له لاسه یې وتلي وې پرمختګ کړی. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
د کندوز والی محمد عمر صاحب وویل چې دولتي قواوو په امام صاحب او د کندوز خار په ځینو سیمو کې چې له لاسه یې وتلي وې پرمختګ کړی. هغه وویل چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د امام صاحب په ولسوالۍ کې د ملي اردو مرکز د مخالفینو تر محاصرې لاندې و او دغه مرکز له محاصرې وتلی دی او دوی د ملي اردو سرتیري اکمل کړي دي. د کندوز والی وویل چې طالبانو له ټولو شمالي ولایتونو څخه خپل قوه راټوله کړې وه او غوښتل یې چې کندوز او ځینې ولسوالۍ تر ولکې لاندې راولي.
او تاسو گزار بیس هیڅ نو ماسره نه لري. بیګاش په هم الته اکمالات کړی دي. ځنی افراد اشخاص مو چې ډیر وخت الته تیر کړی او غي مو یواز کړل، تازه قوتونه مو الته ولېګل، مهمات یا شا ټول شی ورته بیګاش په رسیدلی.
نن سهار په قندوز کې پر مخالف وسلوالو باندې د لوی توپونو دزې پل شي وی دي او هوایی بریدونه هم جریان لري. د قندوز والی په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې د قندوز په بالایسر کې جوړ شوی وویل چې په تیرو جګړو کې تقریبا 2000 تنو وسلوالو مخالفینو ګډون درلود چې لړلې څخه د لسو تنو خارجي اتباو په ګډون یو سلو شپږ څلوي ختنه وجل شوې دي.
تلفات کې بر دښمن وارد شوه در از آغاز جنگ تا امروز
د جګړې لپاره نه تر اوسه پورې د مخالفینو یو سلو شپږ څلوي ختنه وجل شوې دي او یو سلو شل تنه یې ټپیاندې. هغه زیاته کړه چې شل تنه د ملي اردو او پولیسو سرتیري وجل شوي او 28 تنه نور ټپین شوي دي. د قندوز والی دا هم ویل چې د دغه ولایت په وسنۍ جګړه کې داعش او طالبان دواړه جنگيږي.
در حدود 2000 نفر کمیت طالباسته درېجه و داعش هم بیرقای سیاه هم درېجه.
تقریبا 2000 تنه طالبان په قندوز کې دي چې په جګړو کې تور د داعش بیرغونه هم لیدل شوي او سپین بیرغونه هم شته. وسلوالو طالبانو په قندوز کې د جګړې د پیل په لومړۍ ورځ د 50 تنو محلي پولیسو د نیولو ادعا کوله. د قندوز والی ویل چې سیمه ییز پولیس د همغه سیمې خلک دي او نن یې وطنه د قومي سپینګیرو په منځګړتوب خوشي شوې دي. د قندوز والی په دغه جګړو کې د بیزایشه او خلکو په اړه داسې ویل.
نن مو هم یو استراري اداري مجلس تلوده چې د ماجرینو ریاست ته او ځین نور خارجي موسسو ته هدایت ورکړل شوی دی چې هغه هر څومره زر شي کېږي هغه بیزایشه کورنۍ ته چې د جنگ له وجې بیزایشه وي دي هغه ته مرسته ورسي.
محمد عمر صافی ویل چې د قندوز په جګړه کې د ترکیه، تاجکستان، قزاقستان، چچین او ازبکستان جنگیلی ګډون لري. نن هم د قندوز شاو خواسی مو چاردره امام صاحب او ګورتی پکې جګړې جریان درلود. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زی زی اوریت بی، په کندهار، هرات کې بنان اسمان شین بی، په جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان زی زی اوریت بی، په خوست کې بنان د تالنج او برېښنا سره یو ځای باران وسی، په مزار شریف کې به اسمان زی زی اوریت بی او په فراه او هلمند کې بنان اسمان شین بی. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. پلند وقت که با دری نیم ساعت خبرونه پیل سه در دری خبرونه محترم همکار نسرین محمود عزیزی پس ترژیو که حاضر ده خبرونه و تست معرفی که تست مرسل باسی.